په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبري خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکړه دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال ځان وژن کې بریډ پاړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه دغه بریډ مخنیوي ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه بریډ کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو یعنی د 2021 کال د اګست په شپږمه وشو، 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا یې مخکې په اړه کړې وه. د فرانس پرس په وینا د بیا کتنې ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبرلانو ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. دغه څېړنې د ټیم یو بل غړي هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په تیرو دو کلونو کې ځینو سرتیرو ادا کړی و چې دوی بریدګر په نښه کړی و او کولای شوای چې دغه برید مخه ونیسي، خو اوس دوی ته څرګنده شو چې دا خبره درسته نه ده. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو لوړ پوړي چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع کولی شي لامل یې د پوهنتونونو وده ده. دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني نن دوشنبه په کابل کې په یوه غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړه او ویل د افغانستان د پوهنتونونو ولتیا هم باید لوړه شي. خغلی حقانی د افغان امریکایی پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسترۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې داسې مهال د پوهنتونونو د ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوي دي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوي تعلیمي او تعلیمي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. سپین مانی وای په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپین مانی د ملي امنیت وایان جان کربی نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید د دغو مرستو د دوام شاهد اوسي. رویترز خبري اژانس له یوه امریکایي خبري شبکې سره د جان کربی د مرکې په حواله ویلي پر مرستو بار څه باندې 200 لارې غزې ته رسېدلې چې یوازې 100 لارې تیرو 30 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. په غزه کې د حماس او اسرائیلي پوځیانو څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی. حماس چې اروپایي ټولنه وو امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني ویلي په دغه جګړه کې نږدې 4000 کسان وژل شوي، لسګونه زره ټپیان او ګڼ شمېر هم بیزه شویده. ټاکل شوی ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکی اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې ایران سفارت یې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه به ترسره کوي. سرچینې دغه راز ویلي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیک په اړه بحث دی. ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه دغه سفر په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه شپږ دېرش تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دی او رښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سره بیر په هغه وخت کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ ډیر ډاریږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی و چې دغه بهیر سر لنه نه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسول سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پرې دا پروسه پیل شوې نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلې دوی ته ډېر زیانونه اړولې دي. د هلمند یو کروندګر په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رسول خبرونه لمړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه ته په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دغه بهیر عملی نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. نور حالید امید زهیر مل پرپورت کې
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نور سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د پی او آر یا د ثبت سند لرونکي او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزکا کړ
هغه یالته غیلا کوټه ورزی او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې تاسو سره وخت تاسو ولنټیر لیوزی او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبی پښتونخوا کې کوم علاقې دي پښین چمن او دغه هلته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارت ورډرز دغه دی مو زی لکه هلته دوه دا توپیرم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارت دی یا پی او آر کارت.
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشت یو کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دی چې تاسو ورسره موږ په کډې کې ټول خلک دغه کارتون لري تاسو کارتون په وار کارتون دی.
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم، ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دوه سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتون لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو لړل یو شمیروي ازادي رادیو ته ویلي د بیرته ستنیدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي. زمری چې له تیرو 15 کالو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي رادیو ته وویل
اوس مونږ زی ډیر ډاریکو چې دا مونږ ونه شړی او د مونږ کاروبار د قانونه ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډیر په تشویش یاستو او د دولت د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار او سرمایه جمع کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلومات پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2008 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. د دې ترڅنګ په 2008 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنې سر له ننه له هغه هیواد د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري یعنې د افغانستان تابعیت کارتونه ورکړل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوان عالمي افغان سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلی دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
دغه نن تقریبا یو بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده چې نن 15 ده او د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلي و چې بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي چې موږ دا پروسه زندو نه پیلو؟
زموږ د پاره خو تر اوسه پورې چا کوم میرا راپور نه راکړای فقط څنګه زمونږ د یونیسیار سره په تماس کې یو غوی متویل دي چې مونږ د یو لیست مکمل مو جوړ کړای دي چې د یونیسیار کې سونه لري او څوک چې په شارپ کې کیس لري او د موجوده سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي او دا پروسه صرف د کسانو د پاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت د توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقم ماجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو پی او آر کارتونه په 2015 مو څلورم شپږم کال کې ماجرونه درکړل سی تقریبا 1.4 میلیون خلکو توزیع سی دي او ای سی سی کارتونه په 2014 ولس او اتلس کې تقریبا توزیع سی دي تقریبا اتلکه خلکو ته دا کارتونه ورکړل سی دي
یعنی اوس خطر دې هم دغه ای سی سی کارت لرون کو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي
شون دا دوام پړاو ده دا صرف هغه کسان اخراجی دي چې ای سی سی کارت لري تقریبا اتلکه کسان یا 8000 کسان دي چې له پاکستان کې اوسیږي او د ای سی سی کارتونه لري دا پروسه د خلکو لپاره ده
په لومړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې ډیرو افغانانو په خپل خوخه له پاکستان ووتل آیا څه مو اوریدل کوم راپورونه تاسو در رسیدلی دي چې لمخ کې په خپل خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړل تړلې دي او افغانستان تستان شوې دي
چې تر څومره زړه معلومات لرم چې د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی 15 کال لاس کال شل کال در تیر کړی دي او وی دلته ټول خپل کاروبارونه لري خپل څوک دکان څوک یو غړکای کاروبار تر اوسه پرې موږ ته د سیس کوم راپور نه درکړل سوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته بوختي تر اوسه پرې د سیس کوم راپور موږ ته نه درکړل سوی
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړی کنه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره مرکه و
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ریوای پر افغان جنو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډیر اغیزمن کړي او مرسته ته اړ کړي دي یو ان ایس سی آر نن په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللای دی نور جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کړي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ریوای د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو او خزو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرسته ته اړ کړي دي یو ان ایس سی آر د 99 پورس په خپل ایکس پانه دا خبره کړې ده د سازمان زیاته کړي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیا او ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د خپل کورنۍ سرپرست یو شمیر افغان جون او خزو چې د طالبانو په حکومت کې بيدندو شوی ازادي رادیو ته وویل اقتصادي سنزو له ډول ډول رواني ناروغي سره مخ کړي دي زینب رضایی چې واک تر طالبانو له رسیدو وړاندې په کابل کې دی او ټلویزیون کارکونکي و ازادي رادیو ته وویل
دای خونه په اوکرای کور کې ځوان کوم سرپرست نه لرم د محدودیتونو موږ ته ډیر زیان رسولای دي اصلا نسم کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوي او لګښتونه پوره کړم زما لپاره ډیره سخت ده دا چې نسم کولای د اقتصادي سنزو لامل خپل ژوند جوړ کړم او لرواني پلاوه لشکنجه سره مخ یم
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس به دندې ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې سشي
خو له دې ټولو سره سره د طالبان حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده طالبانو واک تل بیا ځلی رسیدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو ټولنیز ژوند سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي انجونې او خځې دي همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر 1.2 میلیونو ته رسیدلې دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماټانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده ایران تیرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې اوري
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراری او د لانجې کمول وخت دی. اوس د هدا اکثر زغم وخت دی. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو خواو اندیشنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی که څه هم اسرائیل ته د توجیه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې څه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شاند شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه بریت په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه بریت په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه بریټ کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړی وژل شول او د کنسولګری ودانۍ یو مخ ویجاړ شو. د نړۍ لخوا د زغم لغښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل بریټ بای پریکړي.
به هم پام دې موضوع کې تم کې غوډې نړیوال اړیکو یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوړه کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران بیرته حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. خغلی خادم په وینا افغان لوري یعنی د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې نظر ورکول او مداخله ډډه وکړي. خغلی خادم سره زموږ همکاري مرکه کړې او په پیل کې پر اسرائیل دی ایران د بریټ په باب پوښتلی چې ایران ویلي دا بریټ د خپلو پوځي قومندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې هم دا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن موته، همدارنګ د غزي حماس، همدارنګ نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسولیټ باندې حمله کول دوه اثرات دي یا دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیل غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوتڅنډنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د پاره دا و چې کله دوی حمله وکړ دوی مختل چې د دنیا خبرګرونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شنه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حمله تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حمله تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړقي چې وي دا هغه نه پیسړې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حمله په ایران او د ایران حمله په اسرائیلو باندې دریس او توغندي په ورولېګل اسرائیلو هغه دفاع کړ. وس د پوره خو اثرات نشته دی. چې ته به ته اسرائیل حمله وکړي دا په دې معنی باندې چې د نړۍ بډې هیوادونه امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او د ټول غربي هیوادونه د اسرائیل تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې نو تاثیرات په ټول دنیا باندې کېدای شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ریسک کېدای شي. افغانستان خو الډي وارد مخه د مشکلات سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشټون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي لا سختول شي.
خادم صاحب تور از مخ کې د طالبانو حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړل نظر د غوډا و چې دوی هم د یو شمیر نورو سیاسي چارواکو په رقم ایران نه ملاتړ وکوه، د ایران لوری ونیو او دا یې له ایران نه مشروع دفاع وبلله. څه فکر کوئ د سیاسي اړخ نه پر افغانستان باندې په ځانګړې توګه د طالبان حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی ته څه تاثیر درلودلی سي؟
زه فکر کوم چې افغانستان له ډېر عجیب بحران نه تیریږي او دغه بحران یې څو بودی دی. یو طرف لکه څنګه چې ما وویل په داخل کې د حکومت کمزوري ده چې هغوی د فقر او د غربت او د کاریابۍ او د دغې مسلې سره لاس او ګریوان دي، نشي کولی چې هغه اقتصادي مشکلات یې حل کړي. بل د خلکو شکایتونه ډېر زیات دي په سیمه کې او په نړۍ کې د دوی پېژندنه ده. دا ټول هغه لوی عظیم مشکلات په نظمان کې د داعش مسله ده، داسې نور سیاسي مخالفتونو مقابلې دي چې دوی باید هغې په اړه باندې فکر وکړي. جذباتي احساساتي پیغامونه ورکول یا طرفونه نیول دا د افغانستان په سود باندې نه شي کېدلی، ځکه اول سړی باید خپل کور ساتي، په خپل کور کې مشکلات حل کړي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم له ایران سره تړلې یو موضوع را اخلو. د ایران د بوشهر ولایت په دریو خارونو کې د هغو کډوالو په ورتګ اوسېدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې آن د اوسېدو اجازه هم لري. د دې ولایت په شمول د ایران په اکثر ولایتونو کې افغان کډوال میشتي، که څه هم په دې اړه نه دی ویل شوی چې دغه پریکړه به په کومو هیوادونو پر اتباعو عملي کیږي، خو ویل کیږي چې ډیر افغان کډوال بل دغه پریکړه متاثر وي. نور حال په دې رپورټ کې
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو خارونو پر کډوالو نوی بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبې استلسي. هغه زیاته کړې چې د غناوه، دلم او اسلویا کلی ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته، او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیر ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګ روان کال به هم د کړنلارې د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیوادې د ایستلو لپاره اقدامات شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تک
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
برای خوده پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوزی احمد چی اوس د ایران د بوشهر کناوه کې کډوال دی، وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن، آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرز کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم، ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي. او پر ځایونو کې هم خلک ډیر زوروي، پولیس هم چې خلک نیسي ډیر پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لمړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لمړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بے اسناد کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ د دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې در وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری واش په ورځ کې هم د یو شمېر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوي دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل چې د غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی منده پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله پوبو کې ډوب دی.
د هلمند د مارچی ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي رادیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلې وسول چې غنم په مکمل پر مخ خلاص کړل. یوال ویش په خامخه داسې وډسوی او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپین دی لکه واره شپ سوی دی.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پر لپسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ زوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله درې دیرس کسان وزل سوي، وویس نور چپیان سوي دي او لشپاک سو شپاک ډیر کورونه په بشپړ او جزئی ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنی ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 580 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغه تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوښتې ده. په کندهار کې طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت له امله 1,78 کورونه په جوزی او بشپل ډول ویجاړ سوي، 243 پسونه مړ سوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 میلی مترو څخه تر 50 میلی مترو پورې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې دي.